ښاغلی اسدالله خالص په افغانستان په ختیځ کې ټولنیز او مدني فعال، تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه د کورونا وایروس د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره دولتي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه رخصت کړل. په داسې حال کې چې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې روانه وي، ستاسې له انده دا پرېکړه څومره پر ځای ده او په زده کوونکو یا په روان درسي او بهیر باندې به د دې ناوړې اغېزې څه وي ستاسې له انده؟
تاسو ته سلامونه درناوی. د روغتیا وزارت به د خپلې پالیسۍ د مخې یا د دغه وبا هغه شیوه او خطر ته په کتو ویل کېږي چې درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده، هغوی به خپل دلایل لري. زه من حیث یو عام افغان، من حیث یو پلار چې په کور کې مې اولادونه زده کوونکي دي، هغوی ګورم چې شپه ورځې په ځان یوه کړې وه او یو ناڅاپه په دې منځ کې یو کیپ راشي او یو واټن په کې ایجاد شي، د دې نه وروسته به آمادګۍ نیول پنځلس ورځې وسه په دې کې راتک طبیعي خبره ده. د یو انسان په توګه زه دا لازمه ګڼم چې د ناکام نه ژوندی ښه دی، خو سړی دغه ته خفه شي چې د روغتیا وزارت کله چې دغه څپه رادبره شوه او بیا راغله او درېیم پړاو یې شوه او ډېره خطرناکه هم شوه، نه په هوټلونو بندیزونه ولګېدل، نه د خوښیو په محافلو بندیزونه ولګېدل، دغه روژې تراوی دا د جمعې منځونه که داسې یو آفت یې، خو په آفت کې هر څه روا دي. هغه وخت نه شول سره د دې دغه د زده کوونکو دغه درسي بهیر چې دوی ورته چمتووالی نیولی او شپه ورځې په ځان یوه کړې وه دا ټکنۍ کوي. ښه خبره دا ده چې د دوی دغه امتحانونو ته حداقل کتلي وې او په مکتب کې ورته داسې یو زمینه مسایده کړې وې چې دوی هغه ټولنیز واټن مراد کړی وي او خپل دغه امتحانونه یې ورکړي وې. په هر صورت د روغتیا وزارت دا پریکړه دې پریکړې ته علمي دلایل لري، خو زه من حیز یو پلار دغه ستونزه ګورم چې په دومره موده کې د کورونا وایروس کتل کېږي او بعد هغې به یو ځلې قرنطین کېږي، دغه خلا زه پوهېږم چې په زده کوونکو څومره منفي تاثیر لري.
که خدای مکړه دغه موده وغځېږي او کورونا وایروس خوله همدغسې لګولې پاتې شي، د پوهنیز او ښوونیز بهیر یا د پوهنتونونو او د ښوونځیو د زده کوونکو دغه روان بهیر راتلونکي څنګه ارزوئ تاسو؟
له بده مرغه نه یوازې دا چې په داسې پیښو کې که نور افات راځي هم موږ سپینه خېټه پراته یو، ورته امکانات محدود دي. د نورې نړۍ په څېر هماغسې پرمختګ موږ کړی دی، هماغسې ټکنالوژۍ ته لاسرسی لرو. کار چې دي زمونږ د یو غټ قیمت په مقابل کې دي. تاسو فکر وکړئ زمونږ په څېر ټولنه کې چې کورونا د خلکو دسترخوانونه ورټول کړل، وچې کړل، د سوال او زارۍ دپاره د دوی لاسونه وغځول، دوی به د اولادونو دپاره داسې غیر حضوري زمینه څنګه مساعده کړي؟ فرض کړئ انټرنیټ دی، وای فای دی، دغه کېدای شي تر دولسمه پورې دا بعضې مضامین په دغه کېږي، په یوټیوب په دې نورو کېږي، لکه خواري ورته شوې که په پښتو نه په دري کې فاطمي شته، نو د هغې نه به استفاده وکړي. خو د دغه استفادې زمینه سازي به بیا څوک وکړي؟ ځکه دلته غربت دی، د کورونا سره خو نه یوازې دا چې درسي بهیر ټکنۍ کېږي، داسې یو حالت راځي چې سړی ټول ژوند پرېږدي. لکه تېر ځلې موږ ولیدل چې یوازې یو وچه مړې ډوډۍ خپلو اولادونو ته پیدا کړو او د ولګې د مرګ نه بچ کړي، نو دا په درسي بهیر بد اغېزه لري. نه یوازې دا چې په درسي بهیر بد اغېزه لري، په ټول ژوند بد اغېزه لري. کېدای شي زموږ واړه واړه ماشومان د ښار کې د درس په ځای ښار کې خیر غوښتلو ته اړ شي. نو اوس که دغه درسي بهیر پې بند هم دی، نو مقصد د دوی دپاره باید د دې زمینه مساعد دی چې همزمان که دا دوه هفتې قرنطین بېرته د منځه ځي او عادي ژوند ته سړی راستنېږي، نو کوشش باید وشي چې دغه جبران شي او درسونو کې ډېره توجه ورته وشي. دغه خلا باید اوږده نه شي چې یوه ورځ اوږدېږي لس ورځې موږ شاته راګرځو.
ستاسو له انده د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو لپاره د زده کړو بدیلې کومې لارې دي چې حکومت یا د دغو ادارو اړوند چارواکي د هغې نه استفاده وکړي او دغه بهیر هم ټکنی نه شي؟
که څه هم حضوري او غیر حضوري دا سره فرق کوي من هزا غشا چې کلونه کلونه دې برخه کې کار کړی دی، ماته تجربه شوې ده. هغه چې حضوري زده کړه ده هغه خپل ځای لري، او هغه چې ته آنلاین زده کړه کوې غیر حضوري زده کړه کوې، او تا ته د یو بل ځینې یو څوک په یو وړه کنکۍ کې لګیا وي، دا ډېر فرق کوي. خو که همدغه امکانات هم دوی ته برابر شي، د نیټ سهولتونه برابر شي. تیر کال تلویزیونونو سره د ننګرهار معارف ریاست قرارداد کړی و، او د هماغه قرارداد د مخې هره ورځې درسونه تعقیبېدل. په کورونو کې سیمه ییز تلویزیونونه موږ لرو، څو تلویزیونه دي، د دوی سره داسې قرارداد وشي چې د ورځې حداقل نیم ساعت، یو ساعت، یو نیم ساعت، اته نیم ساعت دوی ته دغه زده کړې آنلاین د هماغه ځینه وشي، او دوی ته تبلیغات وشي چې کم تر کمه د دوی دغه وخته بس لاړ نه شي. خو زما سودا ازموینو ته ده چې ازموینو ته تیاره نیول شوې آمادګي وه، او دغه نیول شوې آمادګي به تیاره ګرمه کړي، توده کې سړه راځي. نو توده کې سړه راوستل ښه نه دي. بیا موږ منحیز دی او هغه شا چې د دې کورونا وبا مرګومینو مو ولیده، ویې و چې د ناکام پاتې کېدو نه یا خپلو درسونو ته په زنده چیدګۍ نه مرګ بدتر دی، د مرګ دې ته ترجیح ورکوو، دا یو عفت دی، خیر دی اوس به زغمو. خو په کار داده چې دغه انټرنیټي سهولتونه دغه اسانتیاوې رامنځته شي، او تلویزیوني برنامو کې د ټولو تر دولسم حد اقل تر دولسمه پورې، او د پوهنتون دپاره باید بیل بیل ګروپونه جوړ شي، د هر پوهنځي دپاره چې دوی وشي کولی هغه خپل روزانه تدریس پر مخ یوسي.
د یو ټولنیز او مدني فعال په توګه ستاسو سپارښتنې څه دي خلکو ته، ځوانانو ته، مدني فعالانو ته چې د کرونا وایروس د درېیمې څپې چې ویل کېږي د تیرو دوو څپو خورا خطرناکه، او دا مهال په افغانستان کې د دغه وایروس د مثبتو پیښو او د دې امله د مړینو کچه تر پخوا څو برابره زیاته شوې ده؟
سپارښتنه هماغه سپارښتنه ده. موږ ولیدل د مړو خښول هم څوک نه و، اوله کنګرو ګڼله او افوام ګڼله، بیا چې وغځولو بیا بعد هغې خواري شروع کړه. نو ښه دا ده چې موږ ټولنیز واټن په نظر کې ونیسو، د بې ځایه مجالسو، بې ځایه غونډو کې، بې ځایه ناستو ولاړو نه حداقل په دغه کوم وخت کې چې موږ ته سپارښتنې کېږي ځان وساتو. شخصي افضل څخه ده لاسونه باید پاک وینځل شي، ماسک استعمال شي، کوشش باید وشي چې د دې کم څوک چې په محافلو کې ناستو ولاړو کې ډېره برخه اخلي، برخې بیا داسې خو دې موقع نه دین استفاده وکړي، همدلته دې ووایي چې موږ خو د بدې ورځې راغلي، همدلته باید موږ فاصله ونیسو. نو د ماسک استعمال دی، صابون استعمال دی، تازه هوا نه استفاده ده، کوشش دې وشي چې ډېر اړتیا نه وي د کورونو نه دې نه وځي. دغه څو سپارښتنې دي چې دا کال یو نیم کېږي لګیا دي، او د خلکو ته ویل کېږي، او خلک پرې باور کوي، نو ډېر زړه ته نه غورځي. یو ټکی زه دغلته یم چې دا د واکسین پاتله یو افوا وه چې کوم وایرولوجست هغه ویلي چې دا دوه واکسین چې چا کړي دوه کالو کې به خدای مه کړه مري. نه، دا غلطه ده، دا بیخي غلطه ده. زمونږ په څېر په پاروایي فشار اخته ناروغانو دپاره دا هم یوه خبره ده. نو کوشش باید وشي دې په ځای چې ښه نه رسوو، ښېګڼه هم نه رسېږي، بدګڼې هم نه رسوو. ټولنیز واټن نیول، لاسونه انځل، شخصي او محیطي حفظ الصحه مراعاتول، دغه یوازینی حل لاره ده. او که خدای مکه تاسې مصاب شولی، کوم څوک د کورنۍ غړی تجربې کوي، بیلې کوي، قوي مایات ورکوي ورته، شوده چې بعضې خلک شړومبو نه تښتي، نه، شړومبې مایات دي، کلسیم لري، نور مواد لري، هو ډېر یخې مس کوي. کوشش باید وشي چې هغه خواړه چې هغه هغه د وجود مقاومت پورته وړي، لکه میوه، لکه حبوبات، لکه شنه سابه، پاخې مې وخوري، خامې مې وخوري، دغه شیان دي. او نور نو دعا کوي چې خدای دې دغه افت د ټولې دنیا د سره پورته کړي.